د څلورو بجو یو ساعت خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. سیشن بده د وژیا سنبلی 13 د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره هدا پوری مسلکی کسان په نظر کې نیول سی ودی.
په تازه ګمارونو کې د شذو د نه موجودیت په اړه د طالبانو یو ویان وایي
چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کته منګور شي د خدو سوند د نارال نه نه و د حل کیږي.
د هلمند اوسیدونکو د لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
دا عبادت په هر ډول چې وي هر قسم چې وي هر کیفیت چې لري دا وایي ساتنه باید وکړي.
دا هم ورچې په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټین ترودو بیا غټون کې ښکاری. نور بستې یا شکست سکوت د شوزو اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. سپیو لاس فانک زای خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان هم معرفي کړل خو د خوځو نوم نشته. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې ګټلې دي او افغان الاصل برتانیي ډاکټر وحید آریان په برتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د سوداګرۍ وزارت او قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی پاتې او شمیر کسان د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی. د خزو نمونه د طالبانو په کابینه کې نه دي شامل شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویل مسلکی کسان معرفي شوی او لا په دې برخه کې کار روان دی. تر دې مخکې هم د طالبانو تقریبا ټول وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړی وو. د طالبانو د کابینې ګڼو منتقدینو ویلي دوی د اقلیتونو، ښځو او مسلکی کسانو ګمارنه له پامه غورځولې ده. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې هر څومره ژر چې کیږي لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد نن رسنیو ته وکړه.
ښوونځیو په اړه باندې تعلیم او تربیه وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه هر څه زر مساعده سي. صرف په طرزالعمل او په لایحه باندې به کار رواني. امید سته چې هغه کار نهایي سي انشاءالله.
طالبانو دروانی اونۍ په پیل کې د هلکانو ښوونځي پرانیستل خو لشپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې په تړاو یې ګام وانخیست. دې چارې ګڼ توند غبرګونونه وپارول. ازادي راډیو ته غوښتل د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ ګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغله. د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې لیبرالانو د سپتمبر په 6مه ټاکنو کې 155 پارلماني څوکۍ ګټلې. له وخت مخکې ټاکنو په ترسراوي سره ترودو هیله درلوده چې د هغه ګوند به د پارلمان 110 څوکۍ د اکثریت لپاره وګټي. نتالي وکلان ترودو به اوس د داسې حکومت مشري کوي چې په پارلمان کې لډیرو څوکۍ سره سره د قوانینو تصویب لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ باندې تکیه کوي. تم ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبلا نن په نیویورک کې تر شاوخوا 1.5 ساعت نور پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسي دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمن باب پرانیسته ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره ګوري. خو بوریل زیاته کړې د 2015 کال د اټومي تړون د لاسلیک کوونکو هیوادونو د وزیرانو په کچه کومه لیدنه په اجنډا کې نشته. له دې مخکې بیا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غیان ویلي د بریتانیا، چین، فرانسې، چین په بکنی سره جرمنی او روسیې وزیران دا اونۍ د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران له استازي سره په لیدنه کې د اټومي تړون په اړه د خبرو په بیا پیل باندې ټینګار کوي. له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې ووت او ورپسې په ایران سخت بندیزونه ولګول. دا چاره د دې لامل شو چې ایران هم تړون کې کړې ژمنې یو په بل پسې ماتې کړي او د نورو لاسلیکونکو هیوادونو اندېښنې وپاروي. د ایران او امریکا د بیا جوړولو لپاره هڅې روانې دي خو لایې کومه کاره نتیجه نه ده معلومه. او وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه. وحید آریان ته د بریتانیا په کچه د غوره ډاکټر اوارد بیګا په یو لړ مراسمو کې چې په لندن کې وشول د بریتانیا حکومتي چارواکو، شاهي کورنۍ غړو او روغتیا پالانو هم حضور درلود. د مشهور فوټبالر ډیوډ بیکام په لاس ورکړل شو. وحید آریان چې کلونه مخکې له افغانستانه بریتانیا ته کډه شوی، په ټویټر باندې ویلي د دې په څیر ګڼ نور کسان هم شته چې وړتیاوې لري او باید چانس ورکړل شي.
I'm receiving this award having fled conflict in Afghanistan.
The award madasi hal ki wagat chi kaluna mak ki da Afghanistan la jagro ra watalim aw dal ta Britania ta di udasi mashum pto gar aglam chi korane war sara na wa aw rasmi talimi na darlut kho nur gan kasan ham lak dima pashandi chi ham dasi wartia wi lari aw hi lari ha gui ham loi karuna ka walai shi ka ta sutri mulatad wakde no hi laram chi kadwalo ta chance war kade. ډاکټر آریان د ټیلی میډیسن په نوم یو بنسټ جوړ کړی چې په کې د لویدیځو هیوادونو ډاکټران د جنگ ځپلو سیمو له روغتیا پالانو سره په آنلاین باندې مشورې او لارښوونې شریکوي. د بریتانیا په کچه روغتیا پالانو ته د غوره اواردونو پروګرام د ملي روغتیا ادارې ان ایچ ایس سن خبرونې څلورم چینل او ځینو نورو بنسټونو لخوا په ګډه پلاره چول شوی و.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د سایه ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو ته هم نوي رئیسان ټاکل شوی. په نوو ګمارونو کې بیا هم شوزو ته ونډه نه ورکول شوی. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوی سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون و نور وزارتونو ته هم مرستيالان ټاکل شوې دي. په نویو ګمارل شویو کسانو کې بیا هم د ډلې تنګ دي کسان ځای شوی او خوځو ته پکې کومه چوکۍ نه ورکړل شوی. د سرپرست وزیرانو سربیره د ډلې محمد بشیر او محمد عظیم سلطان زاده د سوداګرۍ وزارت مرستيالان نومولي. عبدالباری عمر او محمد حسن غیاسی بیا د روغتیا وزارت مرستيالان ټاکل شوی. د طالبانو دو مهم جنگی قماندانان صدر ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت امنیتی مرستيال او عبدالقیوم زاکر بیا د ملي دفاع وزارت مرستيال ګمارل شوی دی. مجیب الرحمن عمر ته د اوبو او برښنا وزارت د مرستيال چوکۍ او غلام غوث حیدری ته طبیب په خطه درسیدو په چارو کې د دولت وزارت چوکۍ ورکړل شوی ده. ګل محمد او ګل زرین کوچه د سرحدات او قبایلو چارو وزارت مرستيالان، ارسلا خروټه د کډوالو او بیرته سنیدونکو چارو وزارت مرستيال او لطف الله خیرخوا د لوړو زده کړو وزارت د تخنیکی مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. محمد فقیر د ملي احصایي ادارې سرپرست رئیس، نجیب الله د اټومي انرژي د ادارې رئیس او نظر محمد مطمئن بیا د اولمپیک د ملي کمیټې سرپرست ګمارل شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ویان زبیح الله مجاهد وای نوی ګمارنې تر ډیره د وړتیا پر بنسټ شوی.
دا اوسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره هدا پوری مسلکی کسان په نظر کې نیول شوی دي او د مختلف اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکی ادارو ته معرفي شوی دي. د دې ستام کوشش کوو.
طالبان داسې مهال یو شمېر ادارو ته نوی سرپرستان او مرستيالان ټاکي چې وړاندې اعلان شوی کابینه یې په کور دننه او نړیواله کچه لدې کابل تر سختو نیوکو لاندې د چي ټول ګډونه نه ده. په کابینه کې د خوځو نو حضور بیا هم د وی پښتنې په توګه مطرح ده. په دې اړه مخکې په کابل کې خوځو پراخ خبرګون خودلې او لادیونو نه هم کړي. طالبان هڅه کوي داسې مال خپل کابینه بشپړ کړي چې د کابینې د تحلیف مراسم هم لغوه شي وي. طالب بیان زبیح الله مجاهد د سشنبی پر ورځ رسنیو ته وویل د حکومت رهبرۍ پریکړه کړې چې د وخت د ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر د کابینې د تحریف مراسم لغوه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي و چې د کابینې تحلیف په ځانګړي مراسمو ترسره شي او پکې به د یو شمېر مهمو هیوادونو استازي ګډون وکړي.
طالبان نن د حکومت لپاره ځینې نوي چارواکي هم معرفي کړل چې د تیر په څیر بیا د شوزو نوم پکې نسته. پر همدې مسأله صفی الله ستانکزی د طالبانو د سیاسي دفتر له بیان محمد نعیم سره مرکه کړې ده. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په کابینه کې د شوزو ونډول نسته.
د ښځو موضوع ستاندل ته نه پیږم چې ولې په دومره زور او په دومره کاش سره راخستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هوادونو کې هم د اوسه تا اسلامي هوادونو کې د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. کدا مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو نه شنه پوره کیږي ټاکل شوی ده. په دې کې دا خبره مطرح کیږي د نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو د راتک په کابینه کې دا هدف دی او که هدف نه لري چې د ستونزې هوار شي او یا د ښځو ستونزې سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواريږي. دا کوم منطقي او عقلي د عقلاني فکر نه ده. فکر نه کوم موږ د دې لپاره باید کوشش وکړو د غرمزي شان موږ تاسو موږ ته پر شلو کارونو کې چې کله د خطو په نامه یا ورګان کله بل نامه خو د خطو سنز نه دا چې حل نشول بلکې زیات شول ستر په څو خطو لپاره به یو څه د ژوند د فزیکی حالات یو څه برابر وي نور په منوي لحاظ باندې خطو تر فشار لاندې وي په خو باندې متاسفانه غي ځورول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې په پانتونونو کې په لیسو کې په مکتبونو کې په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د خطو سنز په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي موږ باید د عام د منطقي لحاظه او عام د اصولي او شرعي لحاظه داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول دي ټول ښځو د څه د هوار لپاره فکر وکړو
ښاغلی نیم زغواړه مو پښتم د افغانستان نږدې 40 میلیونه ښځې دي دغه 40 میلیونه ښځو وانډه څه شول تاسو په کابینه او په حکومت کې
ما هم دا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای راغلی دي 40 میلیونه ښځې ټول په کابینه کې وي متاسو وره
د دوی استازي مڅ کېږي بل اخر ټول ته ځای نشي ورکولای استازي څه کوي د دوی استازي نيسي کنه په کابینه کې
زم ما هم دا خبره بوله ما کې شرح کړل چې دلته هدف څه دی یا وخت په کابینه کې راغله په دې معنی چې ښځو ټول څه حواله شوي دا خونې شي وي د دنیا په ځکه نشه راکودلای او کدا وی چې د خځو سنځلې یوازې خځې حل کوي بیا خو د ټول دنیا په غلطه روانه ده ځکه متاسې ګورو چې په ټولو حکومتونو کې نظامونه کې تمه ګورو چې د خځو سنځلې نه راځي نه و د حل کیږي د ټول نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د خځو وزارتونه وي د خځو اړوند کارونه یو نیمایي د نارینه و لپاره وي
خدای تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د خځو په مورید باندې او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کیږي کنه ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپل ټولې اړیکی او ټول راتلونکي په همدغه مسایلو پورې تړلې دي چې یو د خځو لپاره غټه ونډه د حکومت او حکومت ولیکي
با سم چې کوم غوښتنې کیږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي دا اصلا په دې رابطه سیاسي د اقتصادي سیاسي اغراض دي وګوي نه د خځو ستوند په غم کې دي نه د ماشومان د ستوند نه د انسان په غم کې تاسو ګورئ چې د دوی وسلطه په امریکا کې د افغان ملت ولس تقریبا تر 10 میلیارډ پورې په هغه کنګل کړی دي مالی سرچینې چې دا تاوان د افغان خځو تر رسیدي همدغه نارینه ماشومان تر رسیدي دا خزینه دي د دې خځو پښتو ولې ترن کیږي دا سی او رمزي او سیاسي اغراض چې دوی غواړي په دغه متا خپل اهداف تر لاسه کړي دا یو دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د خځو لپاره څه کار وکړو موږ غواړو چې د هرې خځې لپاره خزمن حیثیت خځه چې ارچته وي دغه د سندل حواله لپاره کار وکړو نه دا چې صرف یو درې خځې هغه خځې وګڼو نور چې خځې دغه خځې نه دي نه هغه انسان نه دی موږ خځه انسان ده د خځې ک په هر ځای کې وي هغه ک په کور کې وي هغه ک په کلی کې وي هغه ک په دولتي دوایره کې وي هغه ک په هانتون کې وي هغه ک په مکتب کې وي هغه ک په هر ځای کې خځه ده د خځې باید احترام وشي د خځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي متاسفانه
کوم پرونه کې ده مکتب یادونه موږ له خغلې نه او بخې خبرې مخته کوم دنجونو خوانځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري
خو بده نه پېږم چې دا مشکل زموږ د ذهنیتونو اثر یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هڅه منفي انداز کې ګوري د څو ور په دې رابطه اعلامي خبرې شوې بیانونه خبره شو د ویاندان د خره خبرې وشي چې په کار روان دي
خغلې نه يم د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی او دا چې څومره مسلکي دي ځکه چې یوازې پروند کورونی چارې په وزارت کې 15 مؤنیتونه او ریاستونه اعلان شوی دي لڅلور پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولای شي که څنګه
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یو پرسونل دي وګوي مختلف ده پرده کې دغه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې لپاره وي اخو نو په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه پرده کې دغه وي
په دغه خبره مقدمه کوم نو څنګه باندې پالیسی او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسی او ستراتیژان په مسلو باندې پوه شي کوم مسلکي دانه وي
هغه د خاص ملګری شته دغه سره دغه بخش کې په دغه هغه کې هغه بخش ته اشاره ورته کوله تر کسان شته دغه کار کوي د خونو د چي ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي دغه شل کال چې دوی په دغه اداره کې کار کوي دغه کسان خپل ځایونه باندې دي
د نور قومونو په ارتباط هم کلنډ یادونه وکي آی دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډیره پورې ځای شته دی چې ازبک قوم لپاره شته دی کراغلی دي تاجک کراغلی دي نورستاني په کراغلی دي دغه څه په قرار په نور بخښنو کې همیشه لا د ټولو داسې یو نظام راستکی چې هغه ته په ټولو ولس په قضا کې خپل ځان ګوري او د خپل ستوزې هواري لپاره باید هغه فساد لري چې ستوزې هواري شي. بل دا نه چې سمګلته و چې دغه کوم نظام جوړیږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه د دغه کسانو نه چې دغه ذهنیت ورسره د خبرې راپورته کوي دغه نه مخکنه دا چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوخی چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغیر راشي، یو هلته بیا په دوه هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې دا په درې هفتو کې کیږي، دا په یوه میاشت کې کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست د بیلابیل ولسوالیو او قومونو مشرانو د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانانو سره بشري مرستې وکړي. نور حل په دې راپور کې
د خوست قومي مشرانو او مخاور لنړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښه اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزاد رادیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دادو چې دلته 8.5 میلیونه خلک افغانستان وګړي اوسیږي، دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي، باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل په افغانستان کې د ښوونې، روزنې، روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام دپاره او د نړیوال ملکونو دپاره دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک دپاره، د تعلیم دپاره، د پرمختګ دپاره، د بیا رغونې دپاره، د کومکونو دپاره د هلې ځلې وکړي او د غرل جب کې تر څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د دې نخواله نه راوبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلال زای وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولای شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
ایمنګ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال ټولنې د غوښتنه دو افغان ولس چې دا ډیر زوري دله کړي دله دا ډیر غریب ده. ایمنګ هیلې دونه دا دو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس په شرفت وکي په مخلور شي، د خپل مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ له سر ورنکو او ترسو د افغانانو تعلیم او تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسترو.
نړیوال څېړنې خي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرخ لاندې ژوند کوي. د باکو ولسوالۍ قومي مشر حاجی رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي، که دنیاوال ورسره مرسته ونی کی نو دوی مجبوریږي چې د کورنۍ د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
دا چې اوسنه حالات چې دا د بحران کې د خلک باید د حکومت طالبان اسلامي امارات په ملګرنو کې چې د خلک بهر ته ونوځي، عبدالله د نړیوالو سره خیاړی کې وسوتی او نړیوالو سره د خپل مرستې دوامداري وسوتی، ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. پرپلون کې کې دغه ته باید پاملرنه وشي، دا خلک باید هجرت مجبور نشي.
لیکل چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی، اکثرو نړیوالو ادارو خپل استازولۍ تړلي او له عمله د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځای بدل شي.
بلخو د هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دغه ولایت د لرغونو ساحو او آثارو ساتنه غواړي. د بدسل کده چې څور زمخ کې طالبانو د گریش ولسوالۍ د تاریخي بالا حصار یو برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
د بسکلا د افغانستان د لرغونو میراثونو یو برخه ده چې د هلمند مرکز لشکرګاه ښار ته نږدې موقعیت لري او تاریخي قدامت یې د میلاده مخکې اټکل شوی. په تیرو څو لسیزو کې سره د دې چې د دې تاریخي ودانۍ رغولو ته پاملرنه ونه سوه، بلکې جګړو یې ځینې برخې ویجاړې او ځینې نورې برخې د یو شمېر کسانو لخوا غصب شوې. د هلمند دوه اوسېدونکي محمد اسماعیل شریتیار او خدای نظر اکاله طالبان غواړي چې د بوس کلا په شمول د دغه ولایت د ټولو تاریخي ابداتو ساتنه وکړي.
دا ابدات ساتل دا لازم دي پر هر چا باندې. ابدات اولس یو د بل تر څنګ پاتېږي. اولس ګویا دی خبرې کوي، خو ابدات سکوت دي، دواړه خلکو ته یو الهام ورکوي. حکومتونه واکمنان ځي و راځي، هر څوک چې پر دغه منطقه باندې مسلط وي او دلته حکمرانی کوي، پر هغوی باندې زموږ د ابداتو دا ساتل لازم دي. ولو که ولس وي، د ولس ساتنه هم پر لازم ده. که دا سکوت ابدات موږ لرو، د هغو ساتل هم پر دوی باندې لازم دي. نو په دې لحاظ موږ وایو چې هر څوک باید خپله دنده سرته ورسوي. د ابداتو په هر ډول چې وي، هر قسم چې وي، هر کیفیت چې لري، د هغوی ساتنه باید وکړي.
په
دې وروستیو څو اونیو کې د بوس کلا لیدو ته د سیلانیانو ورتګ هم زیات شوی او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ له ګاونډي پاکستان هم یو شمېر کسان د دغه تاریخي ودانۍ لیدو ته راځي.
نوم یې خدای دادی د کوټي سراغلی میلمانه. نو دا غیدی دا شل کاله کې نو راغلی وس دا ایرالو د خپل وطن ته، چې دا کلام ولیدل چې دا تونه خوندوره کلا ده. دا موږ اسلامي امارت دا خاص کو چې دا دی برقرار دا آباد ولري، مختجم دا جوړ کی آباد دی ولري. دا موږ یو تاریخي د 500 کال تاریخ دی پروت.
چارواکي که څه هم د بوس کلا او د هلمند نور تاریخي ابیداتو د بیا رغونې کوم شمنه نه کوي، خو وایي چې د تخریب د مخنیوي لپاره به پوره هڅه وکړي. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوی محمد قاسم ریاض وایي تاریخي ابدات د هیواد ملي او معنوي شتمني ده چې دوی به یې غصب سوي سیمې بیرته ترلاسه کوي.
سره له دې چې تاریخي ابدات زموږ او ستاسو د هیواد افغانستان ملي او معنوي شتمني ده، نو په همدې اساس د افغانستان اسلامي امارت د تاریخي ابداتو د ساتنې او د حفاظت لپاره پوره په خپل ټول قوت سره متعهد دي. ساتنه به وکړي، که چیرې ځای ځای غصب شوي د هغه څخه به دفاع کوي او لاسته به یې راوړي. نو چې څومره د افغانستان د اسلامي امارت په توان کې وي، په هغه اندازه به نیوه انشاءالله حفاظت کوي ساتنه.
د هلمند اوسېدونکي پر داسې مهال د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته د پاملرنې غوښتنه کوي چې څو ورځې مخکې طالبانو د دغه ولایت د ګرشک ولسوالۍ د تاریخي بالاحصار یوه برخه د مدرسې جوړولو لپاره تخریب کړه.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 0042 022 11 2 4 11 5. شمیره بیا وایم: 0042 022 11 2 4 11 5.
اقلیمی بدلون، کووید 19، صوبا او جګړې هغه مسایل دي چې د ملګرو ملتونو په نننۍ عمومي اسمبلې کې د نړۍ مشرانو ورباندې خبري کوي. سپیولا ستانکزای او نور تفصیل.
نیویورک د ملګرو ملتونو د شپږاویایمې عمومي اسمبلې کوربه ده. د دې اسمبلې لپاره د نړۍ مشران داسې وخت سره ټولېږي چې اقلیمي بدلون، کووید 19 او جګړو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو سیوری غوړولی. د عمومي اسمبلې اصلي غونډه به چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې په نوبت غږیږي، نن د نیویورک په وخت د سهار په 9 او د افغانستان په وخت د مازیګر په 15 پیلېږي. د اصلي مجلسونو تر پیل مخکې په حاشیوي غونډو کې یوه د دوامداره پرمختیا د اهدافو ناسته وه چې د دوشنبې په ورځ پکې نړۍ ځینې مشران وغږېدل. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش وویل چې نړۍ له سختو ننګونو سره مخ ده. زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه و ننګول شوې. له اقلیمي بدلون رانیولې تر جګړو او کووید 19 چې د دوامدار پراختیا اهداف لا زیات لرسېدو لري کوي. دا به اسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ به هیله او بمرستې نه یو. موږ ډېر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدار پراختیا اهداف د همدې لپاره دي چې سره راټول شو، څو خپل ځمکه او یو بل وژغورو. خغلی ګوتریش زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسامبلې د بحث وړ موضوعګانې اقلیمي بدلون، د کووید 19 د وبا په ختمولو باندې ټینګار، بشری حقونو ته درناوی چې پکې د نجونو او ښځو د حقونو رعایت ته اشاره وشوه، او لسولیزو لارو د شخړو هوارای دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ګډون لپاره د نړۍ ګڼ مشران نیویارک ته رسیدلي او ځینو یې خپلې ویناوې په سبتي بڼه ورستولې دي. د نړۍ مشران داسې وخت راټولېږي چې د نړۍ د ځینو نورو جګړو ځپلو او لانجو سره مخ سیمو په څیر افغانستان هم له یو شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی. تازه یې جمهوري دولت سقوط کړی او له څه باندې یوې میاشتې طالبان پرې واکمن شوي. د نړۍ د بیلابیلو دولتونو د مشرانو په کتار کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي، د افغانستان د کوم چارواکي نوم نه دی راغلی، خو افغانستان به د یو شمېر مشرانو د خبرو برخه وي. له هغې ډلې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل ولسمشر جو بایدن به په کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا په مبارزې وغږېږي او د افغانستان مسله به هم یاده کړي.
کور دننه او بهر د ډیموکراسۍ او له سایبري امنیت، نویو ټکنالوژیو او تروریزم سره مبارزه باندې به وغږیږي. بلاخره به ولسمشر بایدن دا ډاډ ورکړي چې متحده ایالاتونه یوازې کورنیو مسلو ته نه راګرځي، پکې یو هغه پریکړه ده چې له افغانستانه خپل عسكر کورونو ته راستانه کړو.
ساکي وویل ولسمشر به خپل دریزونه او اهداف ټولو ته روښانه کړي، که څه هم امریکا له دینی وکو سره مخ وچی له افغانستانه د عسکرو پر ایستلو یوازې د ځان په اړه فکر کړي، خو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړل او هلته لپاره نو اتللی. د طالبانو د حکومت چارواکو لا د ملګرو ملتونو د شپږاویمې عمومي اسامبلې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې څو واره له دې سازمان غوښتي و چې له دوی سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي او تر څنګ یې د دې ډلې په مشرانو باندې بندیزونه پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاند وینې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی. تر اوسه د ټاکنو رسمي نتیجې نه دي مشخصې سوي، خو داسې ښکاري چې ترودو به ګټون کوي. اسدالله الدین او نور تفصیل.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلی و د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن و تولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا وبا د مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا شپږ سوه میلیونه ډالره لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. امیر اغا د هلمند ولایت سره د ټلیفون پر کښ شایم. پیغام وروره دغه دي چې حکومت له دې واکسینونه زموږ ټوله بند شوي دي. موږ په کمپاینونو کې کار کوي او دغه کمپاینونه بند شوي دي. سپینې خدای زما پیغام نشر کې وروره چې دغه واکسینونه یلا کې دغه مجاجین د واکسینونه یلا کې چې په دا کورو باندې کمپاینونه شروع شي.
دغه د پاکستان چارواکي د پاکستان حکومت کې مونږ لایا کړو چې دورسن تاریخ باندې بچاسي د تور خان بیا خلاصه او پاغي باندې په آزادانه توګه تګ راتګ کولی شي. ام خپل خلک هم دی په لو خلک د دورسن تاریخ هم برابر شو په نور ورځې مو وکړي دلی ولې دغه شان ظلم دې ته وشي او ولې دمر خلک په آزاد شي ولې دا مسلمانان دي په پاکستان کې مسلمانان دي خپلوان دي یو بل نه خلاصي نشته دي باید خبره هغه خبره کوم خبره چې وشي په هغه باندې عمل وشي او یا عمل کې نه کی یا خبره ولې کې زمونږ سم په دې کې موږ امیدوار چې موږ تم شو او بیا ما شان دي خلکونه شي په تیر حکومت کې به دولتي خلک به تل تاسو له موادونه درکو دا درکو دا درکو لیستونه به نه ولیکل خ ډیر خو یاره موږ له چاند مواد راکړي دي او نه موږ په سترګو لیدلې دي روان حکومت ته زمونږ درخواست دي دا شان کارونه شي لکه په مسجد کې سم دي.
عبدالرحمن ایمن ورد نشد اشان فقط از سر پتماس که ایم اغوره در تمام پیزمن در ودایت که در دیر ستونز سر مخی و بانکون بندی چا تا پیسی فلاس نو کور کیجی حالیت یا ندی شروع کری نو چا چی کم ماشی چا پیسی پا بانکی در رو دی و سرابی او تا وست لرس رسی نلدی وست در کار دفار پیسی نو پیدا کیجی در تمام در بیندازی مشکلاتو که را گیر سویو موز این مرد در مشاران سخدا غوارو چ
څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزین اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت سرپرست په توګه ګمارل شوی. د طالبانو لخوا تر دې دمه په کابینه کې د اعلان شوو کسانو ترمنځ د خزې نوم نشته. د طالبانو حکومت اعلان کړی هر څومره ژر چې کیږي لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد نن یو کانفرنس کې وکړه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د دریم ځل لپاره ټاکنې وګټلې. د ترودو په مشرۍ لیبرال ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټلې خو د اکثرو څوکیو له ګټلو پاتې راغلی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان سره د اټومي تړون په اړه خبرې کوي. او افغان الاصل بریتانوی ډاکټر وحید آریان په بریتانیا کې د کال د غوره ډاکټر اوارد وګاټه.
د مخکښو شوزو پروګرام د شوزو په یو اړوند راپور پسې اوریدل سي په بنسن کې د امن خونو ځینې مسولان وایي د طالبانو له حکیمیت سره د دوی کارونه په ټاپه درېدلي او ځینې میرمنې بیرته د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمیر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړشوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپل کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپل کورونه ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوي خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډېرې قضیه درلودلې خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنۍ لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پرېکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه منخونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوې دي. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امنخونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امنخونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امنخونه ده چې فعالیت کوي. د دغې امنخونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امنخونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري او هغه هیڅکله دا اجازه نه
ورکوي چې بیا ځلې د میرمنې به برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري، د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلې چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لورې دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سخت دریځۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
درنو دوستانو، د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې موزه اجمل اندهر کلی کوم. د مخکخو خزو په پروګرام کې موږ هر اونۍ له فعالو او اغه خزوون جنو څخه چې واقع دي ټولنې په بیلابیلو برخو کې ځلیدلې دي، فعالان دي، کارونه یې کړی دي، یو یا دوه تنه دي خبرونه تر میلمانه کوو. ورسره په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په پرمختګونو او همدارنګ په وسنی وضعیت غږیږو. دا اونۍ مو هم دوه تنه میلمنې دي، یو هم خدیجه څنګه دا ورزشکار ده، مدني فعال ده، خبریال ده، بل هم خاطره ساقسی چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاسي و. دواړو درنو میلمنو ته خراغ لاست وایم. پایل بل اغلی ساقسی څخه وکو. اغلی ساقسی، که تاسو راته د خپل ځان پاړه باندې وایي چې دا محل چیرته په کابل کې کنال افغانستان نه وتلی او دا چې څنګه وتوانی دی چې دی ولایتي شورا استازي شي او وسه کوي؟
بله، زه په کابل کې ما او کله چې ما مبارزه پیل کړل د ښوونځي چې کله چې د فارغ سولم نو ما چې ډېر علاقه مندي و د ژورنالیزم د ډګر سره و چې مستسی هم مسلک یې، نو د هغه تر مخه چې زه لاسم په عملی شکل سره زه پوهنتون ولولم، خو ما تیوري شکل سره البته وبخشي په عملی شکل سره ما په یو رسنۍ کې خصوصي رسنۍ کې باندې پیل کړله چې د هغه دانې تر څنګ مې هم پانتون لوستی د شپې پانتون هم همې په هغه رسنۍ کې درې کاله دنده ترسره کړله. د هغه دندې را په دې خو مې وروسته د هغه زمان کې کستاسې په یادېږي تقریبا اوولس کاله یا شپاړس کاله مخکې د ښځو ونډه، خصوصا د پښتنو ښځو ونډه په ټولنې کې یا په رسنۍ کې او یا هم په هغه اجتماعي پروګرامو کې ډېره محدوده وه. دا چې زه د جنوب غربي حوزې وم، نو ځکه مې په جنوب غربي حوزه کې بیا یو انجو جوړه کړه د ښځو دپاره چې تر نن ورځې پرې فعالیت کړی. ها خوید زرف تورونی ده، ها خوید تعلیم و تربیه په برخه کې مو د بیل بیل هیوادونو څخه مخکې هغه وخت کې پیارتګان د بیل بیل هیوادو چې کوم نظامی ها او ملکی برخه کې شتون درلودي په افغانستان کې د هغو څخه پروژې عملی کولې، ها د هغو د پرم د زرف تورونی پروګرامونه پلي کړ.
سلامت اوسه خاطره ساقسی، بحث ته دوام ورکو. په خبرونه کې به وړاندې ځنی اوریدونکو هم راوخلو، لاغوینه بم واورو په ځانګړي توګه په دغه ورستی وضعیت چې د شپږم سیم نه پورته د انجونو ښوونځي نه دی پرانستل شوی. خدیجه اڅکزی، ټلیفون د ما همکار وای چې قطع شوی دی، خو زکیدلی شي چې مخکې لاغې نه چې له اڅکزی نه بله پوښتنه وکړم. خاطره اڅکزی، تاسو هم د خبریالې په توګه کار کړی، هم د فعالې په توګه کار کړی، اوس په کابل کې شرایط څه ډول دي د ښځو لپاره؟
مفو کورو چې مثال یو هغه خوانی تور دوره چې د طالبانو تیر سي او تقریبا شل یو وشت کال مخکې، هغه عوام اوس هم امز مز د عوامو همز مز د سیاسون امز مز د خوند په ذهن کې هغه عوام اوس هم سره دي، ولی کپ عادي شکل باندې را وګرځو چې مثال څه د کوالي سي په ځاده توګ باندې په کومه جامعه کې مخکې ګرځیدل، اوس هم کوالي سي چې مثال په ځاده نه توګ باندې وګرځي، ولی د دین په ذهن کې هغه عوام سره، ولی دوی د تغییر تبديل راځي ځکه چې د سیمې هیوادونه، د بهرني هیوادونه، خصوصا هغه امر قدرت هیوادونه زموږ په سیاست کې ډیر لاسوهنه لري او لبد مرغز مو سیاسون هم هغه سیاسون نو چې د دې هیواد د بقا لپاره د دې ولس د زړسوي په خاطر باندې کار کول، ټول د خپل شخصي منافع او د پاره کار کوي، هغه مو په پلورلو پر دغه سی او نظام باندې ولې موږ امیدوار یو د تغییر تبدیل یا هم د نظام تبدیلېدل باید راسي په هر حالت کې.
خبرې به کوو وروسته په دې موضوع باندې. ظاهرا خو لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، طالبانو حکومت چې اوس په افغانستان کې کوم موقت حکومت اعلان کړی، دوی ژمنې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې به په تدریجي ډول ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي، ښوونځي به هم دوی وایي چې پرانستل شي او همدارنګه به د کار او نورو برخو کې هم لکه تاسو چې ژمنو ته اشاره وکړه ځای ورکړي. دا چې دا ژمنې به څومره عملي کیږي، افغان ښځې څومره په اړه باندې ډاډمنې دي، په همدې باندې به بحث هم کوو. زه به ورشم، همکار مې راته وایي چې خدیجه سګزایی را سره وصل شوې ده، دا ورزشکاره ده، مدني فعاله وه، خبریاله وه، په بیلابیلو برخو کې فعالیت کړی دی. لومړی راته اغلی اڅکزی د خپل ځان او کار په اړه ووایي، بیا به راشو خپلو پوښتنو ته.
سلامت بشین خدیجه اڅکزی، کوم عضو تیم ملي هاکی در ځل فعال جامعه مدني و خبرنگار بخش چاپی که مدت 5 سال میشه کار میکنم در بخش خبرنگاری. مدت تقریبا 10 سال میشه که ما ورزشکار هستم و در رشته ورزشی هاکی بازیکن تیم ملی هستم. مدت 7 سال بیشتر میشه که ما در رشته های یعنی در جای مختلف کار کردیم، خصوصا در بخش جامعه مدنی، حقوق زنان، با شبکه زنان ایدبلین و شبکه که خود ما او را ایجاد کردیم و توانستیم بنار را جذب کنیم و بتونیم کار انجام بدیم. مدت 10 سال بیشتر میشه که ما به این عرصه کار میکنیم. و با تعطف فراوان که
تاسو وست چیرته یا اغلی اتسکزایی؟ تاسو وست په کابل کې که لحواد نبهر یه؟
نخیر، ما فعلا به کابل هستم و داخل افغانستان هیچ جایی نرفتیم. با وجود از اینکه از روزی که کابل سقوط کرده همه فعالیت های مدنی ما و فعالیت های ورزشی ما سقوط هست و حتی امارات اسلامی اعلان هم کردن که در جامعه ورزشی ما به خانم ها بده اصلا ضرورت نداریم، خصوصا تیم هایی که بانوان بودن اصلا ضرورت نداریم. و بعدم ما به کابل هستیم و کوشش میکنیم، منتظر هستیم ببینیم که چی میشه.
اغلی اڅکزی، طالبانو نه چې څومره موږ اوریدلې دي، دوی وایي چې تر اوسه پورې د ښځو د ورزش پاړه یا د سپورت پاړه کومه پالیسی نه لري. یعنی معنا دا چې دوی وایي چې موږ دام نه وایو چې دغه ښځې به د ورزش اجازه ونه لري، او دام تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې اجازه به ولري که ونه لري. یعنی تر اوسه پورې داسې څه نشته دی چې دوی وایي چې ښځو ته به د ورزش اجازه نه ورکوي. یعنی وهیله مندي شته دی. د هاکی ټیم په اړه باندې راته وایي، افغانستان د هاکی ټیم درلود، د ښځو د هاکی ټیم او څنګه وو فعالیتونه؟
بالکل، هاکی ټیم تقریبا 9 کال کېږي چې خپل لوبي پیل کړی او د کابل کې ټیم لري. یو کابل کې نه، هرات، بامیان، ډېر ولایتونه شته چې زموږ نجونې هلته لوبي کوي او ملي ټیم لري. دا وروسته کې خو دومره ډېر مشهور هم شوی چې ټول رسنۍ هو هاکی داسې ده چې په افغانستان کې ټول نه پېژنده، خو اوس خوشبختانه همدغه اخر کال کې دا یو 15 کاله کېږي چې هاکی ټول افغانان پېژني او حتی بهرنۍ هم په دې پوهېږي چې موږ هاکی ټیم لرو. او نجونې دا ټیم کې کار کوي، موږ سره تقریبا موږ سره 24 نجونې دي چې هغوی همدغه اوس مهال فعال فعال دي او ټول لوبي دي. زموږ تمرینونه هم متوتر جریان درلوده او موږ هره ورځ خپل تمرین کتللو او زموږ مسابقات همدغه چې طالبان د راتلو نه مخکې موږ قرنټین شو، قرنټین نه مخکې موږ یو انتخاباتي مسابقې درلودلې چې متاسفانه د قرنټین له وجې بعد له سقوط له وجې هغه هم پاتې شو.
داسې ګوره اڅکزی، اغلی اڅکزی، وروسته به په دې باندې خبرې وکړو. څومره چې ما اوریدلی دي د کرکټ په اړه باندې یو څه رپورټونه خپاره شوي و، خو هماغه کس چې احمد الله وسیک دی، طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی دی، هغه بیا وروسته وویل چې دا په اصطلاح یو شخصي نظر و، خو د افغانستان د غنوي حکومت چې طالبانو په مشرتابه دی تر اوسه پوری د خزو د ورزش په اړه باندې کوم پالیسی نه ده جوړ کړی. خیر بحث پکو خبرې وکړو. خاطرې ساغزي تاسو ته دا وایي په دې ورستیو کې لشپګم ټولګي نه پورته تر دولسم ټولګي پوری د هلکانو خونځي پرانستل شول، د نجونو خونځي لا نه دي پرانستل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دا هم پرانیزي، خو دې دا شکونه را پیدا کړي دي چې ښایي د تیر په څیر باندې د نجونو د خونځیو پرانسته وزنډول شي او یا په وړاندې ستونزې راپورته شي. تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
ګورې کچیرې موږ په تعلیمي اړخ باندې ښځې یعنې ټول تر کور دننه او تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه بې سوادۍ کې راځي، تر دې چې هېڅ هغه خویندې ولاړې هم نه شي، نو تر شپږم ټولګي پورې یعنې هغه ابتدایي مرحله ده چې صرف دوی به هغه یو خپل نوم به زده کړي او صرف یې والد پیتیسې به زده کړي. که چیرې مثال دې ته اجازه ورنه کړي، دلته دا به د یو نه یوازې چې مثال د نړیوالو د غبرګونونو سره مخ شي، بلکې خویندې ته به دلته یو انساني فاجعه رامنځته شي. د غوی هېلي د حکومت کسان چې لوستي دي، یا مثلا نیول پیری چې ځینې به مثلا په شپږ اتم نم لسم سلفون کې به وویل پات و چې مغفور دي خلاص کې، ځینې به هم پوهنتونونو کې که چېرې مثلا ښځو ته اجازه ورنکړي، دا د یو انساني ناورین سره دي مخ کېږي او هېڅکله به د طالبانو د اوسنی نظام بقا پیدا نه کړي، ځکه د یوې ټولنې نیمایي برخه دي فلجي. هره ورځ دې دغه د فرهنګي کمیسیون د غړو پرسکا فرانسونو کته چې ګوري دي ټول نړیوال څخه نن د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال خو په هغه نړیوال معیارونو برابر حکومت ته دې مرستې وکړي، په دغه رقم باندې خو مرستې دې نه ورکوي چې مثال دې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د ښځو د بشري حقونو کمیسیون یې پرون بېخي لغوه کړي، د ښځو چارو وزارت څخه یې د امر بالمعروف نهي عن المنکر اداره جوړه کړل. یعنې دا بېخي دې د پر ښځو پر برخه باندې یو غټ کراس کش کې چې موږ ښځې نه غواړو چې نظام تر دننه نه شي. یا هم مثال د ست په دې صورت مخ کې د عباس تنګلي کومن د دې په دوه کې کوم ویان دي هغه یل چې کوم بهرني چینل سره د دې مرکه او چې ښځې به پر رهبریت کې نه وي، مثال په ټاپ کې بنې هغه پر رهبریت کې نه وي، مثال ښځې نه کولای چې وزیر شي، ښځې نه کولای چې مهم نه شي، نو په ماموریت په مدنیت په دې کښتو اته که څه برایش په خبرو لیدلې هکې ویل چې کدي واشروم ته مثال د واشروم د پاکول د کار خموز نه ارزنه نه سولې ځلې نو به ښځې مافي نه ګوره په څونه حقيره او څونه په
مننه
د دې نیرمن ته ګوري
مننه
ساکسه. نو که چېرې دې مشخص ته په دونه حقيره سترګ ګوري ولې ښځې نه څه کولای په تیر د څلوېښت کلونو کې ښځه نه په فساد کې ښکېله وه، نه په قتل کې ښکېله وه، نه د دې هېواد په خصلاو کې ښکېله وه.
ظاهرا خو دوی وایي چې دوی نوې دي حکومت جوړونې باندې بوختي او په بیلابیلو برخو کې به ځای ورته ورکړي. تاسو یې په دغه ژمنو باندې باور لرئ؟
موږ امید لرو او د دې پر ځای اوس دی اوس نظام دی پرته زموږ څخه دی نظام نه سي چلاواله په دې باندې دا ډو اوسي تاسو دی بایات ومني کله دین نه مني مشران بایات ومني هو بایات ک نن نه خیر موږ ورته منتظر یو مشتري نشتي د دې د پالیسی به هم پالیسی د دې په پالیسی هم جوړ شي، د دې په قوانين هم نیوي جوړ شي. مشکل نه سموش به مشکل قسم په اسلامي حجاب کې ټول ځکه الحمدلله مسلمانانه او سم په اسلامي حجاب کې هم دندې زو هم خپل تحصیل دی را مورکو.
ها ته زبل اغلی اتسګزی او ساګزی سره بحث ته دوام ورکوم. خو په خبرونه کې لکه مخکې مو چې ویل یو شمیر اوریدون کې په ځنګړې توګه د مکتبونو زده کوونکې ل دوی سره به هم خبرې کوو، د دوی ټلیفونونه به هم راخلو. تخنیکی همکار می راتوي چې مزدلفه نوري را سره د ټلیفون په تماس کې ده، د نهم ټولګي زده کوونکې ده. مزدلفی خبرونه ته ستړي مشي دره ته وای چې ته د کوم ولایت یو مکتب ته ځې کنه؟
سلامونه ورکړه مختلفه نوري، ما د ننګرهار ولایت نه فعلاً په کابل کې ژوند کوم او زه هم د نهم ټولګي زده کوونکی یم، خوانځي ته ځم.
اوس چې دغه د لکانو خوانځي پیل شوی دی او د نجونو نه دی پیل شوی، ته خپل ځان سره څه فکر کوي؟
زه خپل ځان سره داسې فکر کوم چې ولاد ما آینده ما سرنوشت نه معلومه پاتې دی. کچېری او سړی یا یو نارینه یو ځوان حق لري په ټولنه کې د تحصیل
نو یو خزه یو میرمنه یو انجلی هم حق لري چې تحصیل وکړي. زه شخصا د دوه کالو کې چې کله دغه د کورونا ناروغي او بیا هم د طالبانو دراتک دغه دوه مسلې زموږ په خوندې باندې ډېر زیات اغیزه کړی ده. زه شخصا د درسونو ډېر پاتې ما شخصا څنګه دا سينو ټول انجونی هم شته چې د دې په اړه فکر کوي چې آیا موږ آینده به خراب شي، طالبان به اجازه ورنه کړي چې موږ خوندو ته لاړ شو. موږ همدغه اسلامي ایجاب قبول لرو او غواړو چې خپل خوندې ته دوام ورکو. موږ ته هم اسلام دا حق راکړی چې ټولنې کې کار وکړو او خدمت وکړو، خو دا هم د ټولنې یوه برخه ده.
تا سو ورونه یا څوک خپل خپلوان زده کوونکي شته دي نارینه چې هغوی مکتب ته ځي؟
او ولینا زما دوه ورونه دي چې هغه یو اتم ټولګي کې او بل دولتم ټولګي کې دي. هغه چې کله خوندي ته ځین زه ډېر نه هله کېږم، دا فکر کوم چې په ژوند کې ناکامه شوې یم او د هر سره شاته پاتې یم.
راځي چې خپل ملمنو سره بحث ته دوام ورکو. اغلی اڅکزی، تاسو مخکې په ورزشی فعالیتونو باندې خبرې وکړلې، تومره باور لري چې د انجونو خونځي چې تر ورزش او تر بل هرڅ مخه ته خبره ده، د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې به په نږدې راتلونکو کې پرانستل شي. دا څوک پیژنې چې هغه خونځي کې و اوس په اصطلاح په تمه دي چې باید خونځي پرانستل شي او ورشي؟
دقیقا ای او ځای کې چې یو مبلغ نه کتل کې شروع نشه په فعلن از تنسا شاعتن تاول تکن شا شروع شده و از تنسا شش تا تنسا دوازده مکاتب دخترانه را نگستن که باید شروع شده بستن باید منتظر بشن. دقیقا ما کسایی را میشناسم، ما تو خواهر خودم از که امسال سال آخرش هست که باید خلاص کنه و مکتبی که باید امتحان کنکور بتا و آرده خیلی زیادی داره. اما خوشبین به این که اونا گفتن که ما کوشش میکنیم که تنسا را دوباره ایجاد کنیم، اما به نظر ما که همه مکتبای دخترانه از اول جدا بوده، سنفاشان جدا بوده، با خواهر یک جای نبوده و راهشان همه چیزشان جدا بوده. اما اینا که پالیسی را که پیشنهاد کردن که ما سنفا را جور میکنیم یا وسایل به سنفا میاریم، تجهیزاتی که ما مهیا میسازیم، همه چیز به نظر ما فعلا در همه مکاتب مهیا است.
اغلی سقزی، تاسو هم دی ولایتی شورا دی استازی په توګه کار کړی، مو دی خبریال په توګه کار کړی، په بیلابیلو برخو کې مو کار کړی. دغه په وروستیو کې طالبانو دی خزو دی چارو وزارت نوم بدل ک په اصطلاح یا لک تر لګه پاغزه باندې خپل یو بل وزارت چې دی ارشاد او دعوت او امدارنګ دی امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم باندې وزارت دوی نوې رامنځته کړي، د دې لوحه په پور تکړه، تاسو دا کار څنګه ښکاری؟ په دې اړه باندې نظر څه دی؟
کوم مسله طالبان دا کار غندم، ځکه چې کله چې دی په دوحه کې و پرله پسې زموږ تیر حکومت چارواکي ورتل دی همیش کده نړیوال سره په موږ سیاسون سره بحثونه کول، نو ویل چې موږ ذهن تبدیل کړی دی، موږ ښځو ته په هغه کوم څه معیار چې مثلا نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې موږ هم درناوی وسلو رو، صرف د اسلامي حجاب خبرې کولې چې هغه مثلا افغان ښځو هم په هر حالت کې ورسره منلې ده، ځکه موږ اسلامي ټولنې او کله چې مثال کچیر دی د شوز وزارت به خیر دی د کابینې لمنځه لمنځه یوسي، فکر کوم دا به ډیر غټه جفایي د شوز په وړاندې باندې.
دوی وایي چې دغه د خزو د چارو وزارت چې دی دا یو تشریفاتي وزارت وو او فعالیتونه یا د دوی کارونه ډیر د خزو په ژوند باندې اغیز نه درلود.
بله، موږ زه موافق یم چې موږ وزارت سمبولیکو همیش چې موږ په بحثونو کې مسرکشن سلی صرف همیشه به ویل چې موږ یو پالیسی سازه وزارت یو، موږ کوم اجرایی صلاحیت نه لرو. دا منو ولې حداقل د شوزو د یو ادرس وو، بل شکه چې د فوز په شان کې به ټول هغه نه یې درلودلی، د فوز د تاریخوال د کمرش د فوز مثال د اجباري و دونه یا هم هغه سلحا او نور سنت چې موږ خویندې په کابل او لوی ښارونو او ځینې کلیو باندې کو سره مخ وي، دا خو ته واقعاً د درد کوم دوا نه ودی، ولی حتی اقل د فوز د لپاره یا هم د نړیوال د فوز د لپاره دی او د قدر لودي چې مثال مو د فوز چارو وزارت لرو، مو وزیر لرو، استاد لرو، کولای شي مثال د فوز یو دفتر رسمي
مننه کو بحث دوام ورکوه. اغلی اڅکزی، یو شی چې په افغانستان کې ویل کیږي هغه د دې چې ویل کیږي چې دغه د خزو په برخه کې پتیرو شلو کلونو کې شوی کارونه ډیر خار متمرکز او په خارونو متمرکز او د کلو او اطرافونو خزو ته د دغه بریا او د دغه پرمختګونو کومه ګټه نه ورسېدلې. تاسو فکر کوئ په دې اړه باندې؟
شو خانم ها تنها در مرکز نبودم، چون خودم شخصا کسی بودم که در کمیته دادخواهی برای صلح مدت 5 سال میشه که کار کردیم و ما کمیته داشتیم که 20 نفر به کمیته جوانا بود و ما همین کمیته را به 8 دیل داشتیم، 8 دیل و در این 8 دیل که ما این کمیته را داشتیم حتی در اون سوالی ها ما کار کردیم و از چیزی که زنهای زنان که در مرکز بودن برخوردار بودن ما کوشش نهایی خود کردیم که از خانوایی که در اطراف زندگی میکنن با اونا هم برسانیم. اگر دیگه نشده از طریق رسانه‌های اجتماعی بوده، رسانه‌های تصویری بوده، شنوایی بوده، کوشش ما زیاد کردیم که چون در اطراف زیادتر نمیشه که از تلویزیون زیاد استفاده نمیکردن، موبایل زیاد استفاده نمیکردن، ما برنامه‌های داشتیم، برنامه‌های آگاهی‌دهی به خانم‌ها داشتیم از طریق رادیوها که ما تقریبا چندین رادیو در ولایت صحبت کرده بودیم و اونا بر ما همه روزه هفته دو روز برای ما وقت میدادن که یکی از نماینده خانم ها با همه صحبت میکرد و با اونا آگاهی میداد و ما کوشش و تلاش ما همیشه به این
نه مانه ناغلی اتکزی بیرته په دې باندې خبرې کوو، خصوصا په اقتصادي اړخونو باندې بیراګرزو. زه به ترغی پوری اغلی ساقزین او پختم تاسو راته هم دغه سوال جواب کئ. په افغانستان کې د طالبانو په وینا همدارنګه دی یوشمیر نورو څارونکو په وینا همدارنګه دی یوشمیر هغه کسانو په وینا باندې چې دی تیرو شلو کلونو په لاستراوډونو د خزو د ژوند په برخه کې په دوی باندې ملاحظات لري، هغه وایي چې دا ډیر خار متمرکزه پرمختګونه و د څو شخصیتونو د څو کسانو لاستراوډنې وي. په مجموع کې د افغانستان د خزو په مجموعي ژوند کې د بهبود کوم څرک نه لګیده یا لږ تر لږه اغیزې په عامو خزو په کلو او بانډو کې په خزو کم و؟ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟
بلکل نسته در کجواتوال دی که طالبان دی که خرد چه در نظر رولان دی که لازه پده بانی من خیز افغان شدی چه پا ولایت کمی هم کار کردی، پا مرکز کمی هم کار کردی، در موافقیم چه زموش حکومت هم انحصاری و زموش شدی هم انحصاری وی اغا تلو پینزه خوانده چه دی پدا در ولیس مشک تازی در موقع تیداری را پدی خواه چه کم کسان و حقی کسان ترخیدن در اکثر شد حقوق در پولاندی که دی اکثر دوانان و حقوق ته ټول لیکدې ټول انحصاري او څلو پنځو کسانو دغه پروژې د حکومت چارې د ټول لور بستونه د ټول را انحصار کړو. واقعا زمون هغې ولوستې میرمن زه واقعا چې نور تر پوزې رسیدلم، زه هم چې په یو حساب باندې زه په دې نظام باندې ډېر خوشاله یم چې حداقل د دې انحصاري ور مات کړي.
خیر، روسه به بحث کوو له تاسو او اڅکزي سره. وړانګه دی ولسم ټولګي زده کوونکي دا را سره دی ټلیفون په تماس کې ده. لدی به د دې خونځي پاړه باندې واورو او دا چې څه ډول احساس کوي وړانګې خبرونه ته ستړي مشي؟
د خپل مکتب پر ډیر خوشینه سي، تر اوسه هیڅ سرنوشت هم نه ده معلوم سي څه به کیږي یا به څه به وسي. په هغه وخت چې طالبان راغله هېواد ته کابل ته را دننه شول، زموږ امتحانونه هم نیم خلاص شوي وو، یو امتحان هم پاته وسي، مکتبونه بند شول او موږ د دې په اړه ډېر تشویش کې چې دوی به زموږ په اړه څه پرېکړه کوي او څه به وایسي. یعنی بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي، څنګه به کېږي؟ موږ دا حالت ډېر خوشینونکی ده او دا یوه ډېره لویه تېروتنه ده، ځکه چې زموږ تعلیمي نصاب د کرونا مریضۍ د خطر هم ډېر شاته پاتې سو. تقریبا موږ تر نیمه ډېر شاته پاتې د کرونا په خاطر تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې ده او اوس هم همداسې امتحانونه شروع شول او پای ته نه ورسېدل چې طالبان راننوتل، همدا تعلیمي نصاب بیخي شاته پاتې سو او دا تعلیمي نصاب هم ډېر شاته پاتې سو او موږ دې اړه ډېر تشویش کې، ډېر خواشینې چې څه به کېږي زموږ کورنۍ، موږ دوی به څه پرېکړه کوي زموږ په اړه؟ بیا به مکتبونه شروع کېږي، نه به شروع کېږي؟ او په دې کې څه مشکل ده؟ ولې نه شروع کېږي؟ حکومت چې موږ پیږو د خپل اسلامي شریعت سره بيخي سمول مو خدینه استادان درلودې مو انفورم بيخله شریعت سره برابر ولو تکریم پر کول استادان مدیران سرمالیم ټول مخدینه کارکونکي ولی مګم دې تر اوسه د مو پړای تصمیم نه دی نیولې تر اوسه د معرفت دروازې دې خبسته دي او دا موږ ته ډیر نه امید کوم دا او ډیر
حمیده ل غزنی نه ټلیفون کړی دی حمیده ستړي مشي ل تاسو نه بواورو څو يم ټولګي کې او د خپل مکتب په اړه باندې راته وایي چې مکتب ته ځي کنه ځي
موږ مکتب کې استادان دې ټول شاګردي دې ال څه ماشونه لسته مکتبونه تر پرهم ټول دې پوری دې څوک څه ورته د څنګه نه څه استادان نه څه استادان نه راځي او خپل
ته په څو يم ټولګي کې خپل
زه خپل په یو لسم ټول دې کې
د تاسو مکتب خو به ګرد سره شروع نه یې که شروع شوه مجده بارانم را سره ننګرهار نه ده له دې سره به هم خبرې کوو مجده تاسو راته دا وایي چې په وروستیو کې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو مکتبونه نه دي پیل شوي ایا فکر کوئ چې دا به پیل شي ځکه چې طالبانو او همدارنګه د معرف چارواکو د افغانستان د حکومت د معرف چارواکو ویلي دي چې دوی څه تدابیر نیسي او بالاخره به مکتبونه شروع کړي
نن سبا ګورو زموږ جمهوریت نظام ړنګ شو او ځای امارت ونیو نو دلته کوم تیر تاریخ ته متوجه شو نو له سوا شپږ نویم کال راهیسې کله چې لومړي ځل طالبان دلته راغلل هغه دغه دعوا لرله چې موږ غواړو په افغانستان کې بشپړ اسلامي نظام حاکم کړو خو برعکس هغه دلته څه وکړل د ښځو حقوق او بشري حقوق یې نقض کړل چې په همدې د نړیوالو توندو غبرګونونو سره مخامخ شول د القیبی راتګ ته زمینه مساعده شوه وڅان کوم ګورو هماغه تاریخ داسې نه چې بیا تکرار شي مونږ له دې په ویره کې یو ځکه چې دلته طالبان راغلل دا کابینه کې خوځو تاور نه ور نه کړ یعنی وایي چې کابینه کې خوځو تاور نه نشته لومړی دویم دریم بسره کې خوځو تاور نه نشته همدارنګه د نجونو په مخ کې د شپږم سر نه پورته مکاتب بند کړل
اغلی څخه یې تاسو نام غواړم مدا او پختم چې تاسو څه فکر کوئ څنګه کېدلی شي چې بل اخره په همدغه وطن کې په راتلونکي کې خزی حق ولری دی سپورت دی لوبو دی درس دی تعلیم دی کار دی سوداګری
ما با آینده خوشبین هستم اما اگر همه امین آرده که گفتن مثلا تحصیل باشه آرامی باشه صلح داشته باشیم کار کرده بتونیم ما ورزش کرده بتونیم تنها شخصا خود می همه بنایی که در افغانستان هست باید که دولت همه شمول داشته باشیم با احترام به زن و مرد داشته باشیم به چی دوالان به چی نودوالان از اطفال شروع تا همگی با احترام داشته باشیم ما هیچ ضرورت نداریم که وطن خواهد ترک کنیم به جای دیگه بریم میتونیم که همینجا راحت زندگی کنیم و ما امیدوار وقتی باشیم ما قبلا امید داشتیم که ما اگر انسان نشه به سال ما جور میشیم اگر به سال نشه دو سال بعد حتما وطن جور میشه
مننه کوو له دواړو درنو او قدرمنو میلمنو خاطره ساقسی څخه چې د کابل په ولایتي شورا کې د خلکو استاد دا ومدارنګه په خاني خبريال او مدني فعال ده خدیجه اتسګزی ورزشکار ده مدني فعال ده او خبريال ده لا دوی یو هغه ملبنونه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل او برخه واخیسته ل ټولو مننه کور مودان تربیه خې چاري